دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 9 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ 9 ساعته خپرونه پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو. په دې خپرونه کې مو ستاسو لپاره د بیلابیل راپورونو تر څنګ سندرې هم راوړي دي، خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم له مبارز ملالی یوسفزی سره لیده کاته کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي، او امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو ایټمي تړون په سلو کې 50 برخې امکان شته. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی سره ولیدل. وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملالی یوسفزی ته وویل چې کچيري د پاکستان ته د تللو پریکړه کوي نو دا د حکومت به ملاتړ وکړي. ملالی یوسفزی وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی. ملالی یوسفزی وایي ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستانی په حیث دا زما فرض دی چې ولاړ سم او هلته د خلکو مرسته وکړم. نوموړی دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره د پاکستان پر تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول او په زور د نجونو د ودولو پر موضوع هم خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې ملالی یوسفزی د 2012 کال په اکتوبر کې طالبانو له دې کبله ویشتلې وه چې د نجونو د تعلیم لپاره یې هلې ځلې کولې. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام ادارې د صوبې یو شمیر ضلعو ته د پشکل د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړی دی. یادې ادارې ویلي چې د پشکل د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورلو لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي. د یادې ادارې یو چارواکي خالد خان مشال ریډیو ته وویل
محکمه موسمیات ولې مونږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرکټ کې چې دی مطالعه کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. مونږ ټول ډسټرکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې دا ړومبی چې کومه فوکس وه هغه 1000 ډیویژنو، او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شانتې دې طرف ته ډی آی خان ډیویژن کې، په دې کې هم په مختلف مقاماتو باندې د بارانونو پیشنګوئی شوې.
خالد خان دا هم ویل چې کچيري څه ډول بیړني حالات راغله او د مرستندوی کارونو ضرورت پیښ شو نو دوی اداره ارڅته تیار ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبرپاڼه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې لپاره به نور ګامونه هم واخیستل سي. د ویلي چې افغانان د سولې حق لري. رویټرز خبري اژانس په مذاکراتو کې برخوالو ته د ځینو نږدې سرچینو په حواله ویلي چې د خبرو دویم پړاو د اګست د میاشتې پر 15 او 16 نیټه پلان شوی دی. په عین حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یو اعلامیه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بې پیلوټ الوتکې 15 بریدونه سوي دي چې لږ تر لږه 6-7 وسله والې وژلې دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت داعش وسله وال هم شامل دي. عبدالزی زیاته کړه چې تازه برید په اچین ولسوالۍ کې سوی چې 12 وسله وال کسان پکې وژل سوي دي. د ویل که څه هم د ټولو وژل سوو د ویت پاړه معلومات لا نه دي ترلاسه سوي، خو داسې ګڼل کېږي چې مهم کسان پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړ مورز په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دویم لوی کمانډان ګلزمان د وژل کېدو خبر ورکړی. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټمي تړون په سلو کې 50 برخې امکان شته. د خبره د چهارشنبې په ورځ د کانګرس هغو غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او ډیموکراټو سنیټرانو ترمنځ د تړلو دروازو شاته په خبرو اترو کې شریک وو. سنیټر کریس کونز ویلي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه باوري نه وو چې ایران به د امریکا او اروپایي اتحادیانو لخوا ټاکل شوي سخت شرطونه ومني. سنیټر بین کارډین ویلي چې ولسمشر اوباما دې ته اشاره کړې وه چې ایران باید لومړی د پوځي ځایونو په ګډون ټولې سیمې کتلو ته پرانیزي او له هغه وروسته به دوی تړون لاسلیک کوي. نوموړي ویلي اوباما په دې نه دی خبر چې یو تړون به وسي او کنه، خو هغه دا ویلي چې داسې یو تړون به ونه کړي چې د ایران د اټمي وسلو مخه ونه نیسي. د دې سنیټرانو په وینا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې دی په دا تادی کې نه دی چې په دې اونۍ کې یو کمزوری تړون لاسلیک کړي. د عراق یو عدالت د چهارشنبې په ورځ د اسلامي دولت وسله والې ډلې داعش 24 غړو ته د مرګ سزا اورولې ده. د داعش دې غړو ته د مرګ سزا په دې تور کې ورکړل شوې ده چې د 2014 کال په جون کې یې تکرت ته نږدې د عراق د هوایي ځواک د 1100 عسکرو په ډلیزه وژنه کې لاس درلود. د عراق د سترې عدالتي جرګې ویاند عبدالستار البرقدار ویلي چې 4 مشکوک کسان خوشي کړل شوي دي. دا د داعش او یا د هغوی د هغو ملګرو خلاف د بغداد د جرمونو مرکزي عدالت لومړۍ پریکړه ده چې پر کومو د دې ټول وژنې تور دی. عراقي چارواکي لا هم په 600 داسې کسانو پسې ګرځي چې د عسکرو په دې ډلیزه وژنه کې تورن دي. د دې عسکرو ډلیزه قبرونه د اپریل په میاشت کې له هغه وروسته وموندل سو چې عراقیو ځواکونو او اتحادیانو یې د تکریت ښار بیرته د داعش له وسلوالو ونیوی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو په لومړي سره نه خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي د پشکال د بارانونو له کبله د ممکنه خطرو په اړه یو شمیر حساسو ضلعو ته خبر ورکړی تر څو انتظامات وکړي.
د جولای د تیمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرکټ چې دی مطالعه کړي دي چې هغې د حفاظتي اقدامات واخلي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کډوال وایي چې حکومت د دوی د بیا ستنېدو پروسه ګړندۍ کړي ځکه چې دوی د ستونزو له ډک ژوند څخه تنګ راغلي دي.
ارے رادو دا خلق تی دا دے کی دی تر بر بود میکڑل وطن می دمرا رمون دا دمرا تا بانا می نو جیارا چ خپل کلی خپل خڑا گئی میرلی می یورلی دلی نوی.
دا افغانستان دا دفاع وزارت وای دا وسلوالو دا مخنیوی لپاره بش پڑا چمتو دی. دا دی وزارت وایاند وای
مون خوب دایش پا افغانستان کی نمانو هر چوک چی دا تروریزم چخ ملاتر کی پا دی پوشی چی آغا دی وسلوال پاوز دخمن دی.
پروان خبرونه کی دا یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ سندری هم درته لرو او د سر خبر مو د ملال یوسفزی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات دی. لمشال رادیو سروس. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. اوس دو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر.
ډیره مننه احمد شاه، تاسو هم سهار په خیر.
مننه رابعه. د تعلیم نړیوالې مبارزې د سوات ملال یوسفزی د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملاقات کړې دي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي.
بالکل احمد شاه، وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملال یوسفزی د ناروې په ښار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس نه پس خپل وروستۍ باقاعده ملاقات کړې دی. په دې ملاقات کې 19 کلنې ملال یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف سره پاکستان کې د تعلیم نظام، د ماشومانو کار کولو مسلې او د ورکی عمر ودونو مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او سنفی مساوات کول لپاره پر اعظم د حکومت د زنانو ماشومانو او کلیتونو د حقوقو ودې لپاره نمایه اقدامات چت کړی دي. وزیر اعظم دا هم اویز ته هغره د خاتمه په اړه حکومت پر اعظم د او د دینم بر تعلیم ته ود ورکولو کې کامیابی هم ترلاسه شي. د ملالا فن پاره د ملالا د خلیلی کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره اتفاق لري چې تعلیم لپاره کوم اقدامات اچتول ضروري دي. په دې موقع ملالا یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمهواري ده چې پاکستان ته واپس لاړه شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي. ملالا اول خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومانو لپاره کار وکړي. د دې ملاقات نه مخکې 19 کلنې ملالا یوسفزی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو باندې هم زور ورکړو چې د پوځي اخراجاتو 8 ورځو خرچ د ماشومانو د 12 کالو وړیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي. واضح حبیبی ملالا یوسفزی د تعلیم ودې لپاره یو آگاهی مهم هم شروع کړی دی چې مقصد یې د تعلیم اهمیت څرګندول دی. د دې مهم نوم چې دی کتاب چې دی هغه زموږ لپاره دی. جی
ډېر مننه رابعه، زموږ سره د تازه معلومات شریکولو ښه ورځ ولری.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تان دے ہلے
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنم
پ 8 منٹ د پاسا 2 بجو
د مشال تر رنا لاندے
پ 2:30 بجو
روخانہ مستقبل
پپاو کم 10:00 بجو
د یارانو مشال
پ 8 منٹ د پاسا 10:00 بجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. نیوزویک مجلې د ناروې په پلازمېن اوسلو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د هغې وینا پر اساس لیکنه کړې، په کوم کې چې نوموړي یو ځل بیا پر نړیوالو غږ کړی چې د تعلیم لپاره دې هلې ځلې وکړي. ملال یوسفزی ویلي چې د نړۍ مشران باید د ټوپکو د مرمیو پر ځای پر کتابونو پیسې ولګوي. بوریوال کاکړ د نیوزویک مجلې د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نیوزویک مجلې کې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملال یوسفزی تیره اونۍ له هغه شاوخوا 8 میاشتې وروسته اوسلو ته تللې وه چې نوموړي د تیر کال په ډسمبر کې هلته د امن نوبل جایزه ترلاسه کړې وه. ملالا یوسفزی د اوسلو سرمشریزې په نامه هغې غونډې ته تللې وه د کومې هدف چې په ټوله نړۍ کې د مفت او ښه تعلیم خپرولو په اړه پوهاوی رامنځته کولو. ملالا یوسفزی دې غونډې ته وویل، زه په دې غونډه کې د ماشومانو او د هغو 60 لک نجونو په استازیتوب ګډون کوم چې په نړۍ کې تعلیم ترلاسه کولو ته نه پرېښودل کېږي. نیوزویک لیکي چې ملالا یوسفزی زیاته کړه چې دا د اوسلو په سرمشریزه کې د دې د ځینو ملګرو په ګډون د هغو نجونو استازیتوب هم کوي چې له سکولونو ایستل سوي او په زور پر واده کولو مجبوره سوي دي. نوموړي وویل، زه دلته د هغو ماشومانو غږ هم پورته کوم چې په دې کم عمر کې مزدوري ته مجبور دي، غریبان دي او تښتول کېږي. نیوزویک مجله لیکي، ملالا یوسفزی په خپل وینا کې د پېښور پر سکول د طالبانو د هغه خونړي برید یادونه هم وکړه په کوم کې چې تر 1,000 زیات ماشومان ووژل سو. په دې نړیواله غونډه کې د ملالا یوسفزی د ګډون هدف د هغو زرګونو ماشومانو استازیتوب هم کولو چې په نړۍ کې د جګړو له امله زده کړو څخه بې برخې دي. ملالا یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوات کې زیږېدلې وه او د روانې میاشتې پر 10 نیټه 18 کلنه سوه. نوموړي له هغه وروسته په نړیواله کچه مشهوره سوه چې وسلوالو طالبانو د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه له دې کبله په سر کې په مرمۍ وویشته چې دې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. ملالا یوسفزی تر ویشتل کېدو وړاندې د پاکستان د قومي امن جایزه ګټلې وه او په 2013 کال کې ورته د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل سوه. او نوموړي ته تیر کال یعنی په 2014 کال کې په هند کې د ماشومانو د حقونو لپاره له کارکوونکي کیلاش ستیارتي سره یو ځای د امن نوبل جایزه ورکړل شو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پېښور پر لور. په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د پشکال بارانونو له کبله له سیلابونو څخه د بچ کېدو او د احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره د صوبې زیاتره ضلعو ته خبرداری ورکړی دی. بلخوا دوی وایي چې د هر ډول بیړني حالاتو د مخنیوي یا مرستندوی کارونو لپاره دوی چمتووالی هم لري. په دې لړ کې له پېښور د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راپور لیږلی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي خالد خان مشال لیډو ته وویل چې د موسمیاتو محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل بارانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سیندونو کې د سیلابونو خبرداري جاري شوې ده. نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړی دی او ټولو متعلقه ضلعو ته هم خبرداري ورکړی دی.
ټول ډیسټریکټ ته موږ ایشو کړی دی چې دا روان چې مونسون بارانونه دي. محکمه موسمیات ولې موږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې موږ ټول ډیسټریکټ چې دی مطلع کړي دي چې هغې د حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. موږ ټول ډیسټریکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې داړومبې چې کوم فوکس واغه هزارا ډیویژن او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شانتې دې طرف ته ډی خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو باندې
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي او دې نه علاوه په ضلع کچ هم د دوی څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړی شوي دي.
صوبائی سطح باندې مکمل تیار ہر قسم سچویشن تھا اگے نے علاوہ ڈسٹرکٹ کے ہم ہر قسم کی کم سچویشن دے اگے دپارہ ڈسٹرکٹ کے ہم تیاری دی منگا دی دپارہ دا منصوبہ بندی او پلاننگ ورک تے اگدا مارچ نہ شروع کو مارچ نہ واخلے تر جون پورے جون کے دا کمپلیٹ شی زمنگا چ کم مانسون کنٹینجنسی پلاننگ دے مل کمپلیٹ تے او صوبائی حکومت منتا ہم فنڈ ہم را کری دی تے فنڈ ہم صدا سے کمی نشتا
نموڑ ویلے چدی لڑکے دوی د پاکستان پوسٹ رحم پتماس کری او دین علاوہ دا خیبر پختونخوا سرکاری امدادی اداره یاریس کی 1122 هم چمتو کړی شوې ده. د یاد ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته ویل چې په سیلونو کې امدادی کارون لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څنګه تیار کړی ده او د تیزو بارانو یا په سیلونو کې چې هم ضروری امدادی سامان وي هغه دوی سره موجود دی.
حالیا چې پی ڈی ایم ای کم الرټ جاری کړی دی کې ریسک 1122 ته هم الرټ راغلی دی. دا غي د پاره زمون کسان الرټ دي. موږ امبولانسز دې د پاره وقف کړی دي چې 10 امبولانسز په دسي چې هغه به اونلی دې شي د پاره دوه استعمالېږي. 400 پلس چې کوم اهلکاران دي هغه د پاره تیار دي. ریسک 1122 دې شي د پاره چې دی یو باقاعده محکمه جوړه کړې زمون محکمې کې دنده چې هغه تل چې دی نو اوبو سره سیلاب سره دې سره چې دی نو دا غي تعلق دی.
موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا کې امکان سرګند کړی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره میدانی او غرجو سیمو کې د پشکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کومه شروع شوې ده ټوله میاشت په تر دمې دمې پورې دوام لري. بلخوا سیندونو سره جوخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سیندونو سره خوا کې نه اوسېږي او نر دغلته روزګار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15316 15216 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولي خبرونه پر ویب سایت یا ویب پاڼه باندې هم واوري وی ګوري او وی لولي چې پاته ده مشال رادیو .com. او زه د قبایلی سیمو پر لور د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي کډوال چې په بنو کې د کډوالۍ ژوند تیروي وای حکومت د دوی د لیږلو پروسه ګړندۍ کړي او دوی د ژر تر ژره خپل سیمو ته ستانه کړل سي. د روژې په میاشت کې د راشن ترلاسه کولو لپاره په قطارونو کې ولاړ دغه کډوال شکایت کوي چې په سره لمر کې د خیمو له ژوند څخه ستړي سوي دي. د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر په اړه نور تفصیل راکوي.
د میرعلي حیدرخیل کلی یو کډوال یخیا خان چې دا ورځې مهال راشن ترلاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ و مشال ریډیو ته وویل په سخت مر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی. سو خپل سیمو ته دې واپس ولېږي.
مو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې میش خپل کلي ته ولاړي. ونه میشته د راشن نه بچار دي، ونه میشته ریپي بچار دي. دا لري وکړي لوري دار خپل چې غونډه لري رو کوي مرغانه به خپل خړګي میرلی میشته بچار دو خپل درې چې میشتم بیو لګي میشته تم بی بچار ده. خو نه دا یره ثری شګي میشت پثری شګي چې غرمور تکړلی. اره را دو دا خلک تی دا دې کې دي سره بربود میکړل. وطن می دمر ارمون دا دمر تبانه مینو جی را چې خپل کلی خپل خړګي میرلی میورلی دلی نه وی چې نه رته کوم یا د ډېر په خپاو دی چې خړګې میرلی چې اور لیدلې وای.
ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی. سو خپل سیمو ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاری وساتي.
ویلوړی پلان شهدا بډا ګون ویلوړ دی وډا کسون ویلوړ دی د چا سره دا غم نشته. د وطن سره میش دمره مینا دوه چې میشته نه راشن پوچار دا، میشته نه پیسې پوچار دی، میشته نه غاټه پوچار دی، میشته خپل تعلیم پوچار دا، میشته خپل وطن پوچار دا. ته ارچا بال باج به تعلیم بشوال کلاسینه پوتشوال سکولینه پوتشوال ارچانه دولته په کېر شه دی وکاس سلور پنځه بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانوی نه دی ټیوشن مخانوی نه د سکول دی فیس دادا کوله مخانوی نه کولینه ازود شي میشته خپل وطن ازود شي.
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علی هم د خپل وطن تللو په ارمان دی او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي.
میز حکومت ته دا اپیل کی نو شریف کراهیل شریف چې میز د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړا کو نه میز دا غار شرینه پچار دی، نمرې پی پچار دی، نمرې تړای پچار دی، میز خپل وطن پچار دا چې دا غر مې و دا غاته خلق دوله دله تشتی په دره شې پس څه میز بیان کی هر صاحب پوت
شمالی وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو له کابله قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې زیاتره د بنو او خوشا کې میشته دي. دوی د تیر یو کال نه په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې هم دغه یوه غوښتنه کړې چې دولت ته کلیر شویو سیمو ته ستانه کړي. په نږدې ورځو کې د شمالي وزیرستان میرعلي ایدک قبیلې کډوالو واپسي شروع شوې چې د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د ایدک قبیلې سلور پاسا زر خاندانونه واپس ستانه شوي چې د روانې میاشتې اول نیټې نه یې واپسي شروع شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی زده کوونکي او ځایي خلک شکایت کوي چې د لوړګي په سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی له امله په سلګونه زده کوونکي له داخلو څخه محروم دي. دوی وایي چې باید سیټونه او استادان ورته زیات کړل سي او دغه ستونزې په مستقله توګه هوار کړل سي. بلخو د قبایلي سیمو د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې دا مشکل حل کړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی زده کوونکي او ځایي خلک وای چې سکال یو ځل بیا د لوړګي په سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو کمښت دی او لسم پاس په سلګونه زده کوونکي پکې د سیټونو او استادانو د نشتوالي له امله تر اوسه د داخلونه بې برخې دي. دوی وای چې د فاټا د تعلیم محکمه دی ورته سیټونه زیات کړي او استادان دې هم پکې پوره کړي. په دې هکله د خیبر جنسی د زده کوونکو اتحادیې یو مشر امان علی مشال ریڈیو توائی
رنڈی پوتل ڈگری کالج کے تقریباً کلونا دغا رشتوں کا میرا روان دے آبادی ڈول سرا ڈبل سیٹوں کی اس اضافہ حملہ دا وجہ دا چی کال پکال وخل کو دا مشکلات کی او مونگ دا گورنر خیبر پختونخوا نه دا مطالبه ده چې د ګورنمنټ ډیګري کالج لنډي کوتل سټوډنټ سیټ دا پرمننټ زیات کړی شي او سره ورسره د ټیچر سټاف هم زیات کړی شي.
او د خیبر یو ځای اوسیدونکی عبدالرزاق وایي
علاقه کې آبادی کال په کال زیاتېږي. سیټونه مغه زیاده په زیاده سیټونه چې کله دا جوړ شوی 1988 کې غالباً 245 سیټونه او نن په 2015 کې مغه 245 سیټونه دي. خلکو ډیر زیات ډیمانډ وکړ په هر کال باندې مونږ ډېر پارا پولیټیکل ای ته پی ته دوه تا درخواستونه کوو اخبارونو کې بیانونه ورکړو چې مهرباني وکړي چې دغه سیټونه زیات شي ځکه چې دغه علاقه خلک زیات دي، خلک مجبور شي، غریب خلک یې بیا پرایویټ کالجونو کار پرایویټ هغه تادارو ته رجوع کوي. طریقه دا چې دغه کالج صحیح طریقې سره سیټونه زیات شي، دا پوسټ ګریجویټ شي. ته سوچ تا ټول د
خیبر جن سای پلوارگی سرکاری ڈگری کالج کی د سیٹون د کمی پا حق لمچکلا پا فاٹا سیکٹریٹ کی د قبائلی سیم د تعلیم محکمی ڈپٹی ڈائریکٹر شاہنشاہ سرا رابطہ وکڑا نو دوی وویل
نو خو به ایس پر رول کی کلن کا فرق کی گونجے شوی زیادہ دو زیادہ کی بس کلی بھی ہم نے یہ ہے کہ تیر کال سیکنڈ سے ہم ٹائم شروع کرو یا بدل کے باندھ غور کو وہ ڈیمانڈ تو گور چلے ریسٹورنٹ ڈیمانڈ ڈیر نو بیا خام خا ولا کوشش بکو جی مارننگ کے ولا زیاد کو سٹو زیاد کو کو اگر بڑے اگر پرنسپل نمون کرے گا راضی کنا ڈیمانڈ برا جی تر واقعی دل تک کے سٹو ڈیول پکار دی مشمان ایڈمیشن پاتی کی بیا بمگا ای باندے کو میرے خور کال نے لے میرے ٹری کنا او سٹو نو زیاد دی کمی دی چھ کمی کی ہن خور کال دیتی کلم ضرورت سی
یاد دیوی چې د خیبر جنسای په لوړګي سرکاري ډیگری کالج کې هر کال د سیټونو او استادانو کمی وی او زیز د کونکي او خلکې غوښتنه کوي چې دغه ستونزه د پکی په مستقله توګه هوا رکړل شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د جنوبی ضلع ټانک خلک وایي چې په یاد سیمه کې د سیاسي رقابت او د حکومتي او پوځي ادارو ترمنځ د کړکیچ له امله د دوی د اوبو د نشتوالي ستونزه نه هواریږي. دوی وایي په ښاري سیمو کې اوبه په پیسو اخلي خو په کلیوالو سیمو کې خلک په ډنډونو کې له مودو ولاړې اوبه کاروي. په دې اړه زموږ د همکار مجید بابر د راپور ته ساسو پام راګرځوم.
د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع ولسوالۍ چې د روژې په میاشت کې د څښاک د اوبو د نشتوالي د ستونزې سره مخ دي او د دې په خبره د یادې ضلع انتظامیه په دوی باندې د څښاک اوبه په پیسو خرڅوي. د ټانک ښار یو اوسیدونکی محمد شکیل وایي چې هغه خلک چې وسی وي او اوبه په پیسو اخیستی شي نو د اوبو ضرورتونه پوره کولی شي.
بوله اسټار نه روزو شي خو اوکه راتلی نه چې شاته م پاته کو وایي چې ځام شي اوبه نسته خو بار بازار شي دغه میونسپل کمیټۍ ټینکۍ خرچوي لګیا دي په 2500 روپۍ باندې اخشي چې ډرامه اوبه نه وي. دلته مشکل چې در په در شروع کلا یو لوري ته کل به کله لینډ فالټ کی کله مشته بجلی فالټ وری کله مشته زام وای خو به دغه ټاک شي وکه مشته دوره تنګش د گلیو ته لاړ سو جی جای په جای شجینات بلټی خستی دی کله یو جی تا کله بل جی تا. دا ګرمی ته ګورو اروزوی ته ګورو جی اموش حالات ته ګورو او به په واجب نه چلو خو جی پریز دا مشته د نلکو شه دوره ساس کې بنسته چې مو جو دس پو کو دوره وبنسته چې داڼه پلم دی کو.
د ټانک سره نږدې د یو کلی اوسیدونکو خلیل محسود وای چې په ټانک خار کې خو بیا هم ولس د ښاک اوبو ستونزه په سلاسه ډول هوار کړي خو د دې په خبره د ټانک په خوښه کلیوالو سیمو کې بیا ولس په ډنډونو کې د باران د ولاړو اوبو په سکلو مجبور دي.
په ټانک شه چکیم په بزرګ شه د نن د ای بی کمای دی هغه هټلو دنیا ته پتا دو چې ډېر سخت مشکلات خل دی او داسې بنمیندوي او د ټانک نه علاوه چکیم بهر ته غری دي کلی دي تیغې شه د ای بی مکمل دره خشکېدو دره چې هیڅ قسم خال کورته د ای بی نه مستفید کده نشي. لره لره د غړي وخستې وي زنانا بډاګونه او بچونه چیرې د دل دل ګندا په دې باران جمع شوی وی ویلوډي وی پیغښه ته جامع هوینځي د غیبت سلطه هي استعمالوي هر قسم استعمال د پر دغه ګندا په خلک کوي د دې چې د خلکو غټه بيموري نه ورسي.
د ټانک ضلع نه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکو غړي محمود احمد خان وایي چې د اپوزیشن سره د تعلق په بنا د صوبي واکمن د تحریک انصاف ګوند د سیاسي رقابت لامل د ټانک د خلکو د اوبو ستونزې نه هواروي.
صوبای حکومت ته مسول ځای اسمبلی کې ولیدل چې موږ ټانک ته توجه راکړو ډیر کوشش مہربانی خصوصی مہربانی
وکڑا لپارا دا امریکہ لخوا دا سلویختو ملینو ڈالرو پمرستو دا گومل دام ڈیم دا تیر کال دا جنوری پمیاش کے دا پاکستانی پاؤز دا انجینئر شعبے ایف ڈبلو او د وابڈی محکمے تا د ازماین لپاره حوالہ کړی وو. خود یاد سیمونا د پاکستان د قومی اسمبلی غړی داور خان کونډه وای چې په دغه پروژه کې سختي بے قاعدگی شوې دي.
کوم الزام جوړ دی ایف ڈبلو سره حقیقت ته هیڅ خبره نشي کوله. ایف ڈبلو هغه آر بی انډر دا هغه تاسو ګدا نشي ویلې چې تا دا روډ غلط جوړ کو هغه د سوګدا نشي ویلې چې تا دا نالې نهر غلط جوړ دی. اوس مطلب دا دی چې هینډینګ ټیکینګ نہ کئی زکا نہ کئی چہ نہرونا چی دی اگر کینا وہ پکیلار اغلی نہیں دیو کینا ایف ڈبلیو کار غنا کرے دے سب سٹینڈرڈ کار دے او وابے اس ہینڈنگ ٹیکنگ نہ کئی دے ورتا ہوئی چہ دا واچا ورتا ہوئی چہ کار ٹھیکو کئی نہ دے الو بدمعاشی شروع دا نہ دے کہ وہ سوک سوک ٹول کرنے لان دی میجران دی لیفٹیننٹ کرنل دی بریگیڈیئر دی ٹول آغا حاضر سروس ٹول او دے داران دی ایف ڈبلیو اگے سر کو بچن دا ملک وزیر اعظم خبر نہ چھو کولن
داور خان کنڈی وائی دا ٹانگ ضلع او خوف شاسی مست دا پاس لس لک خلق دا صوبائی وفاقی حکومتونو او امنیتی دارو ترمیندا د سیاسی رقابت او بے غوری لعمله دا محل د سخاک او اوبخور لپاره د اوبونه محروم دي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
از مجھے مشال ریڈیو سخا اوری چی دا ریڈیو ټول خبرونی تاسو پر مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم پاک صاحب اوریدلای شئ او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دوغ دواړو هم لمشال ریڈیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال ریڈیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د سهار 9:30 بجې سوي بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی سره لیدلې ده. وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ملالی یوسفزی ته وویل چې که چیرې دا پاکستان ته د تلو پریکړه کوي نو د ده حکومت به یې ملاتړ وکړي. ملالی یوسفزی وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام د ادارې د صوبې یو شمیر ضلعو ته د پشکال د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړی دی. یادې ادارې ویلي چې د پشکال د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورلو لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي. د دې ادارې یو چارواکي خالد خان د چهارشنبه په ورځ نوښته مشال راډیو ته وویل چې کچیرې څه ډول بیړنۍ حالات راغله او مرستندوی کارونو ته ضرورت و نو دوی ورته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې له څرګنده کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره به نور ګامونه هم واخیستل سي. د ویلي چې افغانان د سولې حق لري. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بې پیلوټ الوتکې 15 بریدونه سوي دي چې لږ تر لږه 6 وسلوال پکې وژل سوي دي. افغان چارواکي وایي چې په دې کې د داعش وسلوال ډلې مهم کسان هم شامل دي. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټمي تړون په سلو کې 50 برخې امکان شته. دا خبره د چهارشنبه په ورځ د کانګرس هغو غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او ډیموکراټو سنیټرانو ترمنځ د تړول دروازو شاته په خبرو اترو کې شریک وو.
دا مهمه خبرونه لندیز مله مشال رادیو څخه واوریدي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانته د کتنی په اسلامباد کې مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداري مهم ټکی راخستې دي. راځي چې ورته غوړسو.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په مالی کې په امن مذاکرات لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو په مالی کې پای ته رسیدلې ده او دغه محل دوه ډلې په بیا لیدنې متفق شوې دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري، نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د ښو اړیکو د دوامدار ساتلو لپاره لکه د پخوا په سیر په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو څخه ډډه کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ، بدامنۍ، تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثره کیږي، نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان افغانستان کی په هر صورت کی امن قائم کړی شي، ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی. نو دواړو ډلو لپاره دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅې وکړي او داسې غوښتنې دې نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو په ملک کې یو نیم سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورٹ کې جمع کړی دی او په رپورٹ کې ویلې شوی دی چې د وزیر اعظم نواز شریف، د پخوانی صدر آصف علی زرداری، د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا گیلانی، راجا پرویز اشرف، چودھری شجاعت حسین، د پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف او خزانه وفاقی وزیر اسحاق ڈار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپانه لیکي چې دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې تر څو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي، نو تر هغه وخته کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې مرکزي او صوبایي حکومتونه دې نه صرف د دې ادارو اصلاح وکړي، بلکې قومي ادارې دې د سیاسي مداخلت او دباو نه هم آزاد کړي او د ملک ټول ادارې په خپل حدونو کې دننه ساتلو سره سره د کار لپاره دې ورته یو ښه ماحول هم ورکړی شي.
ل بریتانیا څخه خبرېدونکي ګارډین رسپانې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د پیلسوي لړۍ او د هیل نومې وی امریکایي ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ زیاتېدو په اړه لیکنې کړې دي. په د دې دواړو لیکنو تفصیل به زموږ همکار هارون باچا درته واوروي.
د ګارډین رسپانې لیکنه وایي د پاکستان پر منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شو خبرو د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته هیلې پیدا کړي. د پردې سربیره دا چې په دې وروستیو کې کابل د دوو ځانمرګي بریدونو شاهد واوسید. د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې. دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیځ برخه کې د اسلامي اغېزتوب مخه ونیسي، په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزې کړې دي. لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي، له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی. نوموړی د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وراره دی. لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو د اوسني ولسمشر اشرف غنی له هڅو سره مخالفت ښودلی دی. پلیکنه کې د یو پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی خبره راغستل شوې چې ویلي دی ولسمشر غنی د افغانستان ولسی جرګې او هم افغان بیوروکراسۍ لخوا له فشار سره مخامخ دی. نوموړی به اوس وکول شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی. بلخوا دی هیل نومي امریکایي ویب پاڼې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمو نه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي، په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوي. په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخواني مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي، موږ ته دا فرق نه کوي چې کنه په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي. نوموړي زیاته کړې کله چې طالبان د اسلامي دولت وسلوارې ډلې لیکو ته ورځي هغه ډله مضبوطوي. د امریکا دا وینا چې د یادې ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې ده سمه داوه نه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانۍ مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له امریکایي ټلویزیون چینل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې مخته تک په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړی حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره روس ته روان شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د دفتر سرچینې وایي په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر به د دې غونډې د ګډونوالو سره پرې بحث وکړي. د چارو یو شمېر څېړونکو د افغانستان د امنیت لپاره د شنګای سازمان رول مهم ګڼي او هیله شي چې افغان حکومت به له دې فرصته ښه ګټه واخلي. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لیږلی دی.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربیره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره پاړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې دی هغه د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور په شکل کې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو په لومړۍ سرنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې اوس وخت د یوې سندرې سوي دي. نو راځئ چې د سمیع الله شمشیر په غږ کې د درویش دورانی دغه کلام واورو.
ਬਦਾਰ ਦਾ ਗਜਾਂਗੋ
کلی کلی گردی دا پوائی ترچو بدوی پا کلی کلی گردی دا پوائی چیتا مینا دیوران سی او آغا کور دیڑن سی چیتا مینا دیوران سی او آغا کور دیڑن سی بادار دا غجانگو بادار دا غجانگ دی دا وطن خیر جنگ سی چکان کورا پورتا سی
زمو جاغل مشال راڈیو سخاوری تاسو سندری ته غواښوست او زو د بل راپور پر لور د افغانستان دفاع وزارت وایي ل اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د حزب اسلامي او نورو ډلو ټپل ملاتړ دوی ته د اندېښنې وړ مسله نه ده. د دې وزارت وایاند وایي د دوی هیله دا ده چې اوسمهال ډېرې ډلې د سولې لپاره کار وکړي، نه دا چې د بلې ترهګرې ډلې څخه د ملاتړ هڅې ګړندې کړي. په دې اړه له کابل زموږ همکار یوسف خان ځدران راپور رالېږلی دی.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د حزب اسلامي او یو شمېر نورو ډلو ټپلو ملاتړ عام افغانان او د ملي شورا یو شمېر غړي اندېښمن کړي، خو دفاع وزارت وایي دوی به په ټول توان سره دغه ډلې وځپي. د ملي دفاع وزارت یو ویان دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې موضوع ته تر ډېره د تبلیغاتو په نظر ګوري او کله هم دا تبلیغات د وسلوالو ځواکونو پر روحیې منفي اغېز نه کوي. هغه وایي له دې ټولو سره د دوی هیله دا ده چې ډېرې دا ډول ډلې د سولې او امنیت لپاره کار وکړي، نه د جګړو د دوام لپاره د نوو اعلانونو.
هغه څوک چې ښه فکر کوي هغوی سولې ته غاړه کیږدي او رشي په افغانستان کې سوله تامین کړي، زموږ سره فرق نه کوي. مونږ د ښاغلي حکمتیار د دې اعلان څخه که په رښتیا یې کړی وي، مونږ خو په داعش په افغانستان کې نه منو. د دې په ځای چې د داعش نه ملاتړ وکړي، لکه چې د سولې حیاتونه په دوه درې څلورو کالو کې افغانستان ته راتله، همغې ته د ادامه ورکړي او په سولې پروسه کې دې شامل شي. خو هر څوک چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په دې دې پوه شي چې هغه د وسلوال پوځ دښمن دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او د ملا طالوت روحاني ډلې تر څنګ په افغانستان کې ازبک جنګیالیو هم تازه ویلي دا چې د اوږدې مودې رئیس یې ملا محمد عمر نه دی لیدلی، ممکن له همدې امله د اسلامي دولت ډلې سره بیعت وکړي. که څه هم د داعش ډلې سره د اسلامي حزب د ملاتړ راپورونه د څو ورځو رئیس خپرېږي، خو په ټولنیزو شبکو کې تازه داسې ګنګوسې هم خپرې شوې چې دې حزب خپل دا بیعت بیرته رد کړی او دا هغه څه دي چې حزب اسلامي په اړه رسمي دریځ تر اوسه خپور کړی نه دی. د افغانستان امنیتي ادارې دا وخت په فراه، هلمند، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا دې ډلې ته درانده زیانونه هم اوښتي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د بېلابېلو وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ستایي او وایي چې افغان حکومت باید سر له اوسه دا ډول هڅې چې د جنګیالیو نفوس ډېروي راکمې کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د بېلابېلو ډلو دا ډول اجماع عادي نه ګڼي، بلکې ښه دا ده چې په وړاندې خپل تکتیکونه او د جنګ لیکې پیاوړي کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د پاکستان د قبایلی سیمو صنعتکاران، سوداګران او تاجران شکایت کوي چې په دغو سیمو کې د بینکونو د نشتوالي له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې که څه هم په قبایلی سیمو کې یو څو بینکونه موجود دي، خو په دغه بینکونو کې د پیسو جمع کولو پرته قرضې او نور سهولتونه نه ورکول کیږي. دا چې په قبایلی سیمو کې د بینکونو په څنګ کې کومې ستونزې دي او حکومت یې د هواري لپاره څه کوي، د دې ځواب به د ګلاس په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د نورو ښارونو پرتله په قبایلي سیمو کې د بینکونو شمیره ډیره زیاته کمه ده. د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې بینکونه ولس ته هغه شان سهولتونه هم نه ورکوي چې څرنګه نورو برخو کې ورکول کیږي. د فاټا چمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې بینکونه د جمع کولو کار کوي خو قرضې نه ورکوي. شاهد رحمان په خبرو کې د هغه وړاندیز تفصیل هم وړاندې کړو چې په قبایلي سیمو کې د طبي زیرمو بینک یا منرز بینک د جوړولو په اړه دی.
پاکستانی بینک سی چې په هغه کې زمونږ تاسو ته وویل چې باید په کارداری چې د دې په هر ځای کې په هر کې برانچ وي، خو هلته څومکې دا کمرشل بینک دی نو په هغې ګورنمنټ دا نه شي لګولو چې خامخا برانچ وراوی که نه، اوس خو د ګورنمنټ بینکونه شته نه. نو د هغې لپاره مونږ یو سجیشن یو پروپوزل ورکړو فاټا چیمبر آف کامرس. ملک کې اګریکلچر بینکونه په ټول پاکستان کې شته، ولې نه مونږ په فاټا کې منرل ډیولپمنټ یو بینک چې کوم دی هغه مونږ جوړ.
شاید رحمان زیاته کړه چې په دې لړ کې د خیبر پختونخوا گورنر ته تجاویز لګلی دي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی به وای چې په هر سیمه کې معیشت لپاره بینک ډیر ضروری وي، خو په قبایلي سیمو کې حالات یکسر جلا دي. د دغه سیمو خلک په دې برخه کې ډیر ستونزې لري. اکراموتی زیاته کړه، کچر حکومتي بینکونه قرضې نه ورکوي نو بیا ولې د نورو بینکونو شاخونه په دې سیمو کې نشته؟ اکراموتی په قبایلي سیمو کې د بینکونو نشتوالي تر شا وجوهات پاړه زیاته کړه.
بینکونه چې دي نیشنل بینک نه علاوه نو ټول پرایویټ سیکټر کې دي، من حبیب دوست پرایویټ کې دي، یو بی ایل پرایویټ کې دي، نو دا بینکونه چې دي نو دی هلته کې دا غواړي چې یو خاص حد نه زیات کاروبار وي، نو اله به یو برانچ کھلاویږي، ولې چې برانچ خرچه راځي. بل د برانچ کې چې کوم خلک کار کوي چې د هغې حفاظت سیکورټي وي. دریم چې کله هغه لکه خیبر ایجنسی کې یا بل ایجنسی کې چې کوم کاروبار ځای نه دي چې هغه نږدې نږدې وي، نو داسې ځایونو کې بینکونه خپل برانچونه نه کھلاوي.
بلخوا د قبایلي سیمو یو صنعتکار زاهد شینواري له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیمو کې کاروباریان د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړي دغه ستونزې په دې ډول بیان کړي.
زمونږ ډے ټو ډے بزنس کې په امپورټ سره ایل سیز کولاولي یا هغه د شپینګ ګرانټي جوړول غواړي یا دې نه نو د چې څومره زمونږ ټرانزیکشنز دي، ریمیټنس دي، لوکل دي، فارن دي، د دې لپاره موږ سره بینک فیسیلیټي ډېره زیاته ضروري وي. او بیا مخصوص په فاټا په حالاتو کې چې هلته د امن او امان مسلې دي، او که فرض کا هلته نه خپل کیش راوړي او هغه پېښور کې یا نورو علاقو کې بینکونو ته وړي، نو دا ځان له یو ډېره مشکله مسله ده. نو دا واقعي یو ستونزه ده، او دا زموږ په صنعتي پرمختګ کې دا یو لوی رکاوټ دی.
صنعتکار زاهد شینواري زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خیزه تجارت حجم 2 ارب ډالر دی، او تر ټولو زیات تجارت په تورخم پوله کېږي، خو په هغه ځای کې د بینکونو شاخونه نشته. خو په دې رسو کې د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د فاټا بینک جوړولو اعلان کړی و، خو تر اوسه پورې پرې عمل نه دی شوی. د دې بینک جوړولو مقصد په دغه سیمو کې د کاروباریانو ستونزې کمول و. په دې لړ کې مو د قبایلي سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله سره رابطه وکړه. نو نوموړي ویل
بینکنگ سیکٹر سے کم پوہان دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور زمونگا دا فاتح سے کیے چھے کم مگری دی آغی تر مند سے دیں نسا خبری اتر رشتہ دے.
دا قبائلی سیمو سنتکاران، تاجران او سوداگران لہ حکومت غوختن لری چھے پا دا غسیمو کی دا کاروبار لپارا ماحول جوکڑی دا مختلف کمرشل بینکونو سانگی پرانیزی، او دا دی ترسنگ پا موجودہ بینکونو کی بحرانی کرنسی کی دا کاروبار کولو اجازہ ورکل شی.
په فاټا کې د بینکونو د ستونزې څخه راځو د یو بل راپور پر لور. په پاکستان کې بینکونو څخه د پیسو پر ایستو د 0.6% ټیکس پر ضد د دې هیواد د تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو احتجاج کړی او غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه ټیکس له منځه یوسي. بل کارپوهان وایي چې حکومت په دې طریقه له سرمایدار څخه ټیکس اخیستل غواړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله را کوي.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس نائب صدر حاجی اقبال خان افریدی وینا وا چې د حکومت د دې ټیکس لوجی د روانې میاشتې د ډومبۍ نیټې راهسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي چې لوجی د مشکلاتو سره مخ دي.
کم پیدولډن ټیکس چې رغول دي نو د دینه د اورو کوټي دکاندار راواله تر غټ کارخانه دار پورې ټول خلک متاثر شوي دي.
که تاسو د ورځې شل ځلې د بینک نه پیسې وباسئ او د نه کوي نو دا به شل ځلې د ټیکس ورکوي. د دې سلیم مټ نشته. بنیادي خبره دا ده چې دا شی ډیر غلط لګېدلې دي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې د معاشیات استاد ډاکټر معراج الحق وایي
بزنس کمیونټي چې کوم احتجاج باندې راغلي دي او هغه ویلنګ نه دي چې هغه دا ټیکس پې کړي. زما په خیال سره د حکومت خو رائټ جوړیږي چې هغه ټیکس نیټ او ټیکس ریټ هغه سیوا کی او دا هغه یو طریقه دام ده چې بزنس کمیونټي چې کم خلک ته چې هغه هم په ټیکس نیټ کې راوړي. دا په ټوله دنیا کې داسې ده چې هغه کله ترانزیکشن کیږي نو هغه باندې ټیکس وي. کم تنخواه دار طبقه ده هغه نه 100% انکم ټیکس کټ کیږي، خو چې کم بزنس کمیونټي ده نو انکم ټیکس دشواري هغه جمع کوي او کم دا هغه ریئل پراپرټي او دا هغه ریئل انکم ده دا هغه په منځ کې یو ډیفرنس وي. نو دا یو طریقه ده چې د بزنس کمیونټي په ټیکس نیټ کې راوړي شي او هغه نه ټیکس کټ.
په قائد اعظم یونیورسٹی کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه وایي چې حکومت لا په خپل فیصله نظر ثانی کول پکار دي.
ډیوډ هولډینګ تخصیص غنن د دوه په دې طریقه باندې دوه کوشش کوي، مطلب دا رې مونږ د مالدار نه دا پیسې والو لګوز برز کې 1 لک روپیه تما د ترانسفر کې او ما دې څنګه ترانسفر کې چې بل چا لور کوم ته زمانه چې کوم نه په دې باندې ډیوډ هولډینګ ټیکس والو په دې کې دا صحیح پتم نه لګي. دا هو د دې یو سایډ افیکټ چې خلک به د بینګونو نه رای فرار اختیار کوي، دا به یو بل مسله جوړوي چې دوی کوم مقصد سیلول وړ کې خلک ریکارډ کوي ان ډاکومېنټډ اکانومي ورته هغه به خسي وایي.
د یادونه دا چې د رواني میاشتې د لومبۍ نیټې نه د وید هولډینګ ټیکس فیصله عملی شوې ده او د بینکونو نه 1 لک روپۍ پراويستو تقریبا 600 روپۍ ټیکس اخستې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوزو د سوات پر لور. د سوات مرکزی شار منګوري یو شمیر خلک له ګرمۍ څخه د ځان ساتلو لپاره د سوات سینته د لمبېدو لپاره ورځي. ځای خلک وایي چې ګرمۍ زیاته ده، خو د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې نه هم اوبه وي او نه په کورونو کې هم ګرمۍ ډېره زیاته وي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د سوال سینته ورغلی او د څو کسانو سره خبرې کړې دي. راځي چورته غوښتو.
په سوات کې روزادارو پلوش میره سره د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره سره د کوړمو د سوات سیند مخه کړې ده. روزادار وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ ګرمۍ یو په دوه کړې ده. کورونو کې اوبه نشته، ګرمۍ زیاته ده او اوږدې ورځې په کورونو کې تیرول مشکل دي. د سیدو شریف څخه راغلی افتخار علي په دا اړه وایي
تقریبا 24 کې 18 19 مسلسل لوډ شیډنګ دي، د هغې د وجې نه ډېر زیاته مشکلات دي. مونږ خو لا دلته ولا مور او بار ته وزو د دېږي نه، خو په کور کې زنانو ته ډېر زیات تکلیف دی، ماشومان د زنانو ته بوډاګانو ته.
دغه رنګه یو شمېر کورنۍ سره د زنانو د سوات سیند ته راغلي دي او د یخو اوبو څخه خوندونه اخلي. د سوات یو اوسیدونکي چې په پنجاب کې واده شوی ده د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره سره د خپلې سرګرنۍ سوات ته راغلی ده. وای چې په کورونو کې بیا هم ګرمي ده او د سوات اوبه ډېرې یخې دي.
موږ راغلی یو د پنجاب نه سوات چکل. سوات ډېر زیات ښکلی ځای دی. موږ د سیند منځ کې ناست یو، ښکلې روژه ښکلې تېره شوله، ډېره مزه وکړه، ډېر ښکلی موسم دی.
یو ماشومه چې د خپل پلار سره د یخو اوبو نه خوند اغستو لپاره د سوات سیند ته راغلې ده وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ او ګرمۍ له وجې د کورونو څخه راوت یو. دلته هم سیلونه کوو او هم د یخو اوبو څخه خوندونه اخلو.
جی زمان سمرین دی او موږ د دې لپاره راغلي چې بجلی نشته، ډېر زیات لوډ شیډنګ دی او دغه موږ د ګرمۍ ده او موږ د دې لپاره راغلي سیند راغلي چې تاسو یې نشئ لګا ټول ماشومان د دې لپاره راغلي دي.
سوات مقامی خلق وایي چې د روجې شروع کېدو سره په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ په لوی کچ شروع شوی دی او ورسره ګرمي هم زیاته شوې ده. نو ځکه د سوات د سیند یخو اوبو مخه یې کړې ده. نیاز احمد خان، مشال رادیو، سوات.
لدې سره سم د مشال رادیو د لومړی سرنی خبرونې سلام پښتونخوا وخت پای ته رسیږي. تاسو پام د برېښنا امیر په ځخ کې د سندرې پر لور راګرځم، ورسته به خبري غړي واوري.
کپنجان